آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربیره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د ونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري واغه نندارچیانو ته یا
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبرې وکړو. په زرپان کې به لنډ کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بې واره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه به لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي. زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي. په لار ورو ورو ځي، د منډو لویږي.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
څو ورځې وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو له بده مرغه نمانځنه یې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعه او اثر ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویلی شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کیږي، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضي او د تورته نوري پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبي علومو او ټولنیزو علومو د لا پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړې پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شو نو ویلی شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او ښکلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګی دی، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یو بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتني دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته وي چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده زموږ ځنو شاعرانو البته ټولو نه ځنو شاعرانو او ځنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغه څه ده. لکه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بېواکه وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیل رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نسم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې دا د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي. منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثري چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي، ژیړیږي. او بل په عامه معنوي معنی هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي. او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ستلی وي، زیار ایستلی وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنګ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي.
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم دی، ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شې چې ما ته کومه لنډۍ ووایې چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د محبت د زړه د درد سرمایو چې پانی اوچې پانی، د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، دو پسرلی دو خائستو.
تیرونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار، لیکوال، څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوې مکلیزه وه. استاد سمو د وړاندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و، او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوې مکلیزه د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادولې شو، او هم د داود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي، جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوې میکالیزی منځغونډه د تیری چهار شنبه په ورځ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علوم اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستی وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دري ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیز اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغې غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راته وایي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو، دري او پښتو، بیلابیلو پوهانو، څېړونکو ګډون کړی و، او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لومړنۍ برخه تاسو ول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمیر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي وو، د پوهنتونونو پیغامونه، تر څنګ بله برخه چې وه وینا او ته ځانګړې شوه، او درېیمه برخه د مقالو لپاره ځانګړې شوې وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علوم اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو دغه درناوی په پار دغه د علمی کارونو خدمات پر غونډه پټوله کې په دغه برخه باندې منحصره یا ویشل شوی و او په غونډه کې د یواد بیلابیل په هانو چېډونکو ګډون کړو استاد لایق ژوند پټوله کې په دوه برخه باندې وشو یو د استاد لایق علمی ژوند او بل هم سیاسي ژوند تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي که نه وي څوک ډېر نه پالي خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی دا بیا د هېواد د ټولنې پورې تړلی دی په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره د دې ټولنې د کلتور دپاره د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دې نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی نو پر همدې پار ګډونوالو او مینهوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی په لومړي سر کې ما ویل چې مونږ یا د افغانستان د حکومت اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره یو تصمیم یې لرلود چې د ده نوي اوومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر د ششدرک د پیښې نه چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو او ټپ یې دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملنه لږه ستونزمنه وه نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې یو لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هېواد بهر یو بل هېواد ته ولېږل شي او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی خو دغه هوډ لږ راچابکه شو ګړندی شو بالاخره اکاډمي هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر لیکوال څېړونکي او کره تونکی په توګه لزګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړې وویو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر لیکوال څېړونکي او کره کتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی لایق شاوخوا اول لسیزی زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو دی په علمي لحاظ د نویو وختونو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي دا باید راوسپړل شي همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه هغه دې ته اړیس دی و چې د افغانستان د علومو اکاډمي د فولکلور د ارشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه د افغانستان د بیلابیلو ځایانو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په ارشیفونو کې خوندي دي د علومو اکاډمي په ارشیفونو کې چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به م ته ورغلې ځوانان به یې ډېر هڅول ځوانانو ته به یې د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول ځوانان به یې دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړیږي موږ نه باید د نورو د فرهنګ نه باید د نورو د سیاسي اغراض وکړ شو او په همدې لپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شو اوس یې ما په پلویتوب کوو مهم بحث دا چې د خپلې تیروتنې په ډاګه ویلي چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زایمانو لپاره ډېره ستونزمنه ده مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله دا حوصله یې لرله نو هغه به په ډېر ډیرو شایانو اقرار کوو چې موږ ته نه په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي مشر شي زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي او دغه ستونزې اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نشي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان یو علمي شخصیت د افغانستان یو لوی قدر یو لوی هستی و موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغ سټه ورکړي او بیرته خپل هیواد ته راشي او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډیر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې و الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډیر لوی شخصیت دی بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ تکړه نه کله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې. د ځوان فکر په باره کې د ټولنې د رغونې په باره کې د ادبیاتو په باره کې او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بې ساری و. هره ورځ به درسره نوې خبره وه زړې خبرې نه تکرارولې. ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده. په تېرو خبرو کې دی ډېر نه و او نه یې تېرې خبرې ډېرې د پاللې خو و تاریخی خبرې به کولې. په تاریخ کې به د حال بیانوو کله چې تاریخ ته ونه ګورې حال بیانولی نه شي او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و. د هغه له فکر نه د هغه له روشنګرۍ نه د هغه له ذهنیته او اشعار خو په دې ترتیب باندې وي چې په ټوله دنیا باندې خواري د اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې. نو هغه ډېر یو بېساره انسان دی. خدای دې لوی عمر ورکړي ډېر عمر دې ورکړي او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حق حقوقو لپاره په خپل اشعارو کې په خپل افکارو کې په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه او د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د معذرت صاحبانو ته ډېر معتقد و چونکې د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده. یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم غلام مجدد ور باندې ښی و چې دوی د مجددیانو ډېر دغه لرل عقیده یې ورته لرل. نو دا یو وخت کیسه کوي ول دا پیر صاحب دغه تر راغلی و پکتیکا ته. نو یو نفر و ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم دا موټر یې رالوتی ده. ما ورته چې کومه د خو ده دغه سي دوړې خيزي موټرې کومه د سره لوتای د خو ده روان ده. وای هغه کس ماته وای چې تو خو مخکې لا شوې ده لایې. یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خو بد باندې پیدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و. یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه و کې او د خوارو غریب او بیچاره طبقه لپاره د دې حقوقو د اعادې لپاره د کار وکړي. ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو. یعنی هغه سي خوار او غریبه طبقه رازبخله او په غوی باندې حاکمیت کول. دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمونځ ولاړ سي. دوی تل لکه مخکې سم یادونه وکړه مختیم مشورې را کړې دي. مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیات وکړ چې هغه د ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کړي.
هیریدنی وی چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنې نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو ټلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند ترسره کړي او اوسمهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی مشاور دی.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د مر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړد جنت ټیکداران شو. سری وینی بهیږي د افغان لټ پتنا، پاڅې گا وطنا، پاڅې گا وطنا.
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بنتتللی یو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلات سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
نوم عبدالحلیم دلسوز.
اوستانم چه؟
زمانم عبدالمعروف دلسوز.
نشته عاشق. خطا عاشقی که دلسوزی؟
یا عاشقم.
عاشقی او توست؟
زبالا دا وست محلی صفت.
دلسوزی؟
او دلسوز.
خب، چون رو وقتی چی دا موسیقی را گوی؟
دا والا پینزه کال کیش.
پینزه کال؟ پینزه کال. آمیل تا قرغه کی گرزی؟
او دلیه گرزو والا دستی ما پیلوت هم زو سر اخلاسو. دا سالون مانا د خلکو وادو چې معنا ودونه چې داسې وو خلکو لمبرونو خلکو ته وکړو موږ خپل دی ژ
او عاشق ته څنګه عاشق یې که نه د سوزي ته ښه دا راته ووایه چې ته دا دغه کوې دا
دریا
ورسره وهي او سندرې هم ورسره وایي
و دسمی دا مې دا سندرې هم ورسره وایم بس بالا تنا و پر یو نفر چې زور راس خپل سر خلاص کړ
خان
و
بس تم دام دام مستوي او ار ورځ نو په دې قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې ورځ نه د چپل دغه او چې په
ورځ
ها هغه د چې په ورځ د سه جمعه په ورځ په دا وخت کې مدیر کار کوي او دا نور ادی ورځ کې کار نه کوي
بس دلته ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بل ته وکي دا حکمداري موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ساده په معنا پر روزګان کم ساده سره خلاص دا خود د کندهار د علمن جاپانی نمیج سره خلاص
جاپانی هغه دریا دا او دا جاپانی
دا دریا دا دا جاپانی دی و
دا ملته جوړی کنه
په یا په کندهار کې فلم کې په ګریش
او تا دا چیرته زده کړی؟
دا ما دلی زده کړی دلته یو غازی استاد نومېږي، یو الاداد استاد نومېږي، سرخلاص سید نور استاد نومېږي. دلته دوی استادان دي اوس ولې دوی استادان دي بالا عمر د دو لسو ته کتلو کتوی م بالا ازدام وکړه
زده دې کړه. ښه، او عاشقه تا د دایره چیرته زده کړه؟
ما به زما فهم درې ځنه ما به د دغه ځوان سره داسې ډېر ورځې مې مور باندې تېر نه کړې چې مې زده کړې. په لسو ورځو کښې مې ښه دغه څه سم څه مې زده کړې.
څومره ښه. نو کله کله ته خو دا دایره په خپې باندې وهې، دا څنګه چل دی؟
ولا بس دا هم خامخا د چا شوق راځي چې په لغت یې ووایي، یا معنا شوق یې نه راځي. دا خو زما شوق چې پر راسي نه دی، دا دریاوګه په دوه دقیقې یا به مات شي یا به
نه وجد کې ورته راشي، جذبه کې راشي. څنګه جذبه کې راځي؟ په ګرم شي کله کله. ها،
پر دا هم داسې دغه راځي چې دا ګرم سولې نه دی، بس ژر دې نه پرېږدي. دا لاس دې هم داسې وچ دی، لاس دې داسې درد کوي، لاتی وهي. دا کله چې د جاپاني والا ودرول هغسې زه هم دروم، که دوی ونه درې زه هم نه دروم.
صحیح. او ته خو جاپاني سره نه ستړی کېږي؟
یا زه خو بلا که 24 ساعت زه په دغه وخت یم پوس ولې، بلا خو ستړیا خو نه شته، دا خامخا په کښې راځي پوس ولې. و دا خو جاپاني دی بلا چې کښېنوسولو ګرم سولو بیا دغه دی.
ته خو لږه وغږوه دا جاپاني. ته دا دایره ووهه لږ همسې بېله یې ووهه چې ډېر وجد کښې راغلی شي چې موږ به دغه کښې کړه. جاپانی ولی وی
دغه بالا هم خپل په پرسبانان ورته وای بنجو او خپل بیا ورته وای جاپانی.
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یا د جوړ سو نوم یې جاپانی دی.
ها ها ها. دا کنداري موسیقي د خلک اوري؟ زکه کابل دل ته زه فکر نه کوم کنه اوري.
اوري، ډیر خلک اوري اوس ولې. ولا اگر د خلک دلته مرش چې ګرځو خلک لمبرونه واخلي، یو ځای کوچنی محفل جوړ کړي، یا کوټه کې، یا یو ځای نه، دوی مرش ته زنګ وایي چې راسي.
ته ډېر پر ټپې وایې او که نه کنداري غزلونه دا شان وایې که نه؟ شروع کېږي
زه دا ټپې هم وایم، یو غزل او مزل هم افغان هم بېمزدا د سرخلاص نور دا ټپې وایم.
تاسو خو دا درې ملګري ګرځئ که دوه ملګري
ګرځئ؟
یو دا درې واړه. ښه، بیا چې څومره وګټئ هغه بیا ماښام کښې سره تقسیموئ؟ نه
ماښام بس.
تاسو دواړه څه یې سره؟
دا مې خورایي کېږي.
او ته ماما یې؟ دا دې خورایي. او هغه
دیمی ماما دی پوست ولی دیمی دا غصی من دوال دی اندوال سو دی راست را پوست ولی
پا کورانه کم نور چوکم دسی شتا چی موسیقی کی؟
یا بان نور رون مستا تر ما مشران دی اغام موسیقی کی پوست ولی.
خب
و نور موسیقی والا نست دا دری کسو موسیقی کور کی موسیقی
اغوی چی شکی؟
اغام دا جاپانه دری
او چی پی غبی؟
دلیف دوی با بندارو تا زمان تیب
تیب. او ستاسیم کورانه کی سوکشتا؟
زمر دا با دغه څه وپوښت چې یو زه هم یو بل ورور مې ده. و هغه هم جاپانۍ وایي هم دریا وایي. زه خپله دا جاپانۍ مې هم لږ لږ زده کړې دي، دا دریا هم بیا ښه پوخ زده دي.
څومره ښه. نو هنر ته خو هم څوک په سپکه نه ګوري که نه؟ که نه
هغه مې ته تروسه اورېدلې موږ خوشوکیان یو، هغه نه یې څوک چې د ډم ګمان کوي دله به وینې.
ښه، نه خو چې خلکو ته ورځي عزت به هم کوي، احترام به هم کوي.
هو خامخا، هر ځای چې تللي استاده داسې بې عزته نه وي راغلي، عزت به مو کړي. عزت خو معنا خامخا هر یو چې سره ولاړ شي عزت دې کوي ورورجان. ښه، په دغه دې په موټر کښې دې بیا یې درته در رسېږي.
نو بس اوس به تاسې ما ته یو سندره ووایې که نه؟ صحیح ده. بس یو دانه ووایې راته بیا به نو خدای پاماني وکړو. صحیح ده.
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو. په دغه پاڼه کې لنډ کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خیلی وړاندې کوي.
زرپانه واړه خدایان، خدای مې دې درنه خلاص کړي، خو چپ شکنه. ماماڼه یې په ژړغوني غږ سره وویل، نو مورې زه څه وکړم، ډېر سوی کوي. زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه، نوره ونه سونېږي، ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي. مورې زه څه وکړم، مړه شه، د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي. زه درته وایم چې چپ شه، چې یاره لعنت شه او په شیطان شه. مورې ته زړه نه لرې؟ ته انسان نه یې؟ ته یوه مور نه یې؟ ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي؟ ته مور نه یې، ته یوه ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بېواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلامه بې له دې چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیوه او په سلګو یې پیل وکړ. ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم. زه مور یم خو یوه بېوسه مور. لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کېږي. خو زه څه وکړم، نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم. که څه ووایم کېدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو. زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري. لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه. یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د ماماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و. کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې، نو سوی به یې یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله. خو ناترسو اوښکو هم خپل سیل نه درو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د زورولو پسې راخیستې وي، لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماښام مهال چې کله ماماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و. په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو. خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شه بحث کو، نو د ګوتو پشمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربه کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم گرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکا څیرې هم نه د پریخي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربه، د الفاظو خ اوډل او روانه ژبه د خاغلی احمد تکل د شاعری ځانګړنې دي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خاغلی احمد تکل څو شعرونه دراوروم.
ورخمین خیال
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غوګونه، هغه دې اورما د پخو غوګونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بر شي، زید زړه له هر یو ټوب سره आवाज اورما. هغه دې اورما د پخو غوګونه، درانه دی توا چې زما کریګ دی، زې لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شما، او زې سیورې د کابل د کندوالو له پاسه خپېژنم. د پخو غوګونو ته ډیر ورته ندی، لکه خکالو د مرگی یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز زما له سترګو څخه خوب غلا کوي. ډارېږم نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنه، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر ما نه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بدې خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بدې خدای وایا. د کائناتو د تسخیر بدې خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بدې خدای وایا. په آسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشي به ستا د جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به آسمان کې په لسګونو ځان وژون کې الوتنې کېدې، او د لسګونو الوتکو مسافر به په صحوي ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په ځیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پرېښی، نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي. هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومې چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لاره ورو ورو ځي د منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي، او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي، او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سره، مرګ ستا کول یوړو گنی وو بتل دزان سرا، مرگ غنی ٹدا چی جانان کے خوا جانان سرا، مرگ پٹن کا دا دم کاندلا مکان سرا، مرکد چوند دریا پٹ کنار دا، مرگ مجبور زالا دخ پل حسن نندار دا، مرک مجبور زالا دخ پل حسن نندار دا.